سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوبی. السلام علیکم. نن د اگست یو دیر شمال افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو سرتیرو د وتلو لومړی کلیسه ده. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست پشپشویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خفګان وشد. او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وټل شویو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او ککرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2500 ښځو د سبزیجاتو تخمونه او د کرنې اړوند روزنه ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د خوړو په تولید او تغذیه کې مهم رول لري او دا اداره هڅه کوي چې د کلیوالي میرمنو وړتیاوې زیاتې کړي او د کورني مصرف لپاره سبزیجات وکړي او اضافي هم وپلوري چې عاید ترلاسه کړي. افغانستان د شل وریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه له بنګلاديش سره وکړه او دا لوبه یې په اوو وکټو وګټله. بنګلاديش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او اوو لوبغاړو له سوځېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت روسي ولسمشر میخایل ګرباچف د 90 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې ګرباچف د 1978 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پیرس تروکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یو روغتون کې د سا ورکړه. میخایل ګرباچف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي اتحاد ټول ځواکونه له افغانستانه ویستل او پر دې هېواد یې د شوروي څخه څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورساوه. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مندی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقره انتقادونه کړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. لنن پورا یو کال مخکې امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادو پوځیان له افغانستان ووتل. موضوع مو د چارو لکتونکو احمد خان اندړ سره شریک کړي.
د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوریت نظام په جوړولو کې دغه غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړي.
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف په اړه د یو شمېر افغانانو نظر سره شریکو.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو.
په روزګان کې مشاعره وشوه.
دا افغانستان د باتورو شذل مو وطن تل مو د ساتل د نپونو او پرو وطن دا افغانستان د
باتورو او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
پانتن می دو کال او ال بیا می پری یم دغه نشول لازم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونه تن پریشتي او بیا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خبر شو ویل دي چې ډیری د افغانان بې وسلې خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو لګوار سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخنیسی چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو تننوزی چې په نتیجه کې کله ناکله د مرشوب لپیشم شوی دی. د بشن نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوی دی، په ډزو ویرول شوی او شړل شوی دی، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخنیول شوی او ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوی یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړی دی. د بشن نړیوال سازمان وای چې دا راپور یې لسکونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبلي ډول استل شوی دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړیو سره استل کیږي. بیان زیاتوي چې د بشن د نړیوال سازمان دریس د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري سره یو دی او هغه دا چې افغان وګړي باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیشل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د اګست یو ډیر شمال افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وټلو لومړی کلیسه ده. نوریاس نوری په دی اړه د سیاسي او امنیتي چارو شننکه احمد خان اندر څخه ده په سره مرکه کړی او د مرکه په پیل کې پښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې نشته شل کاله دوام وکړ افغانستان ته څه لاس راوړنی درلودي.
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوی د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناتو د غړي وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي و جنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وجل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوریت نظام په جوړولو کې دغه غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړي، ډیر مصارف وکړل، د افغانستان وسوال پوځي وروز دلته ډیر ستاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکی بخش کې ډیر کارونه شوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغه سي قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغه سي خراب خلک د افغان ضد سيري په واکه چې قصدنه نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو هم داسې ناتو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو میلیاردر سو، دا د ګوتو په شمار خلک دي، دا قومي تجارانو چې د قوم پر مې تجارت کوو، د امریکا د متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلي دي، او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېرې و کال کې عملي کړي دي؟
د طالبانو پر اتک سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان په خوانې وسوال پوز رنگ څو امداسي بيخي نوې حکومت ترته ورسو چې په واکه ده، نو دوی طبي خبره چې متخصصینو او د کډرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی کولای شوی چې د افغانستان سره تاثیر امنیت تامین کړي چې په د درې سلوه کالو کې د افغانستان د مرکزی حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه وې اداره شوی او اوس دوی د حاکمیت لري په شرط دی چې په خپل حکومتداري کې تغییر راولي یو معیاري حکومت ته مخه کې د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې سي او په افغانستان کې کار حرکت وسپل سي دوی وکول شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تضمین کړي خو د امنیت ساتلو لپاره نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده دلته موږ اقتصادي سیاسي ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت پر ځای ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوی یوازې فزیکی امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د زینو تورستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي د دې لپاره کوټلې ګامونه پکار دي زینه منیم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا کوی طالبان په خپل کړنو کې لسره کتن وکړي نو دی کولای شي چې هغه ژمنه چې د شرکلنه مبارزه یا جهاد کې دوی ورته ویل کړي ویل خلک سره دا تضمین شي او کچېره دوی په همدې رقم رواني شي نړیوال سره ګډه دیپلوماټیک ژمنه پیدا کړي له سیمې دی وادو سره خپل اړیکې نسموي او دوی پر رسمیتونه پیژندل شي او د بشر حقوق ته په ځانګړي توګه د خزو حقوق ته د خزو تعلیم ته احترام نکي او هغه دلته تضمین نکي په انسان کې دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې د امنیت به ټکنای شي او هغه وادي چې خلق تور کړي په غو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکو احمد خان اندر
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخائیل ګورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوزونه ویستل تیر شپه مړ شو. ګورباچوف د 1910 د مارچ په 2 زیږیدلې او په 1915 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونست ګوند سرمنشي شو. په 1919 کال کې د شوروي اتحاد لمشرتابه څخه د دله استعفا سره شوروي اتحاد په 15 سیوادونو وبېشل شو. د ګورباچوف په مړینه د نړۍ مشان غبرګونونه شوولي. اسمت څاروان راپور لري.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف په مړینه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د نړۍ مشان خوښیني ښکارا کړې ده. شاغلی ګورباچوف تیر شپه لوی وجدې ناروغي ورسته د مسکو په یو روغتون کې د یو نیوي کلونو په عمر ساپلې کړ. ګورباچوف له 1915 تر 1921 پورې د شوروي اتحاد مشر وو او په دې موده کې ډېره هڅه وکړه چې اصلاحات راوړي، پرانیستي سیاسي فضا رامنځته کړي، له واشنگتن سره د مسکو اړیکې شي کړي او له افغانستان د شوروي سرپوزو باسي. ګورباچوف هم دراز د ختیځ اروپا په کمونیستي هوادونو کې په اولسي پاتونونو کې د لاسوهنې مخاوني ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي ګورباچوف راتلونکي متفاوت تصور کړی و او دا سره ورچای لرل چې دا سه راتلونکي ته د رسیدو لپاره خپل موقعیت په خطر کې واچوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي د دغه اقداماتو نتیجه خوندي نړۍ او میلیونونو انسانانو ته لا زیاتې ازادي وي. میخائیل ګورباچوف د خپل عمر په ورستیو 12 کې له سیاست غوښه وو، خو په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د کریمیا ټاپو وزمي لنیولو او له خپل خاوري سره د هغې له یو ځای کولو او همدارس پر اوکراین د روسیې له یرغل ورسته پر لپسې له مسکو او واشنگتن څخه غوښتنه کولې چې په خپل منسکي اړیکې خې کړي. د ګورباچوف په مړینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژوره خواشینی شولې ده. د شاغلی پوتین ویندوی انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي چې د ټلګرام له لارې باندې ګورباچوف کورنۍ ته غمرازي ویلي شي. د ملګرو ملتو سرمنشیان ټونی ګویټریش هم ګورباچوف د داسې سیاستوال په توګه یاد کړ چې د تاریخ لوری بدل کړ. د ویلی ګورباچوف تر بل هر چا زیاته هڅه کړي چې سړه جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی چې تل یې د سړې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ګورباچوف سره ورتیاو صداقت ستایلی دی. د اروپای اتحادیه د کمیسون مشي اورزلا فون ډیرلین ګورباچوف داسې مشر بللې چې د باور او درناوي وړ وو. د همدارس ویلي ګورباچوف د سړی جګړې په پای ته رسولو او د وسپنیزي پردې په لری کولو کې حیاتي رول درلود.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف مړ شوی دی. د دې په وخت شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل. د یو شمېر افغانانو نظر د ګورباچوف د مړینې په ارتباط سره شریکو.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکویچ ګورباچوف په اړه باید دونه وایم چې د دې په وخت کې په افغانستان کې روسانو نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد او روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوست او د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو ویشل شو. څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیجی چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی اخو ټول خلک دوات غاړه د سرک نه صف ایستله وو او ډیره خوشاله وو چې شوروي د خاکه ګوزی شل کاله وسو. اما بیا هم افغانستان تیار نه را نه. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور و خروج آغاز شو او سانو فضل د خدای د افغانستان اوته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخیرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو. یرغل یې مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف د مړینې په ارتباط مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پروزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز ترینکوټ کې تیر شپه تر سره شوه. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شزل مو وطن تل مونږ ساتل دې نکونو او هرو وطن. دا افغانستان دې د باتورو شزل مو وطن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوې و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و.
فلسفه د محبت
په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو، ترانویونکو ترڅنګ سلګونو ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیر شپه تر سره شو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمېر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د وېد محبت خوري کړو په نړۍ کې فلسفه د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بغار کو لاسونه کې راواخلو سفارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې اغزو کړو د ګل لپو کې وېشو وشمې د محبت.
در سره کړې مو عادت جوړو به دې مش در سره کړې مو عادت جوړو به دې مش وینم دار کا او فلاده جوړو به دې مش پخپل لاسو به دې پر هر تچن اچ در کو پخپل لاسو به دې پر هر تچن اچ در کو دا مو نو وخت په سلاده جوړو به دې مش
وای چې ورې تیار د جهالت داسې سحر غواړ موږ وطن د علم پرونه کې منور غواړ موږ چې په وطن کې یا خبرې د شګړې وشي، هسي معمول هسي امیر هسي عسكر غواړموږ.
د اطلاعات او کلتور ریاست د جی جوړ سوي مشارې یوه برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځانګړې سوي وه.
له خبرونو ور اخوا،
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلې دي. د افغانستان څخه په الګولا د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوې ده. خبرونه وايي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپل لپاره لاس په کار شول. خوړان دلی کې چې د 2022 میلادي کال د پسرلی په لومړیو کې د افغانستان په 15 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نه څرګند شوی. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونه د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یو ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بلل او همدارنګي ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطي پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یو ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې ولولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایندویان او مهم مشان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګون کې نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولې دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړي پوځي قومندان ټاکلي. هل رسپانی لیکلی چې د 2020 کال د اگست په 13 مل افغانستان څخه د وټلو پای د امریکا د هغوم لاټر لپاره د ننګون کومیاشتو پایل وچی په دې هواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانی د عمران پونم د افغان یادونه کړی چې د زنګړو سواکونو د یو سرتیري په توګه دند تر سره کړی دا وای هغه ورزي په دې هله چې وبکول شي د کابل هوایی میدان ته ننوزي د میدان ل دروازې بیرون په انتظار تیر کړی. عمران د امریکایي رسپانی ته ویلی وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید وس ناڅاپي بي وسلې په ملکی جامو کې دا هغوی مخې ته دی ویریږي چې د طالبانو لخوا به وپیژندل شي. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول، لسګونه سره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ لدی افغانان وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوي.
اوسادي رادیو په منځني څپ دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې تقریبا پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړی دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو علت د طالبانو د حکومت له لوري پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکو وایي د تیر کال په پرتله سش کال دا وخت بیا یو پدوه زیات شوه ده. خود طالبان او د حکومت د قانون او پټرولم وزارت وای هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو د سکرو بای په بایو کې کمواله راولي. جزئیات په دې راپور کې
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بایو لوړیدو د دې خر اوسیدونکو اندیښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدی عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او لاملای په کور دننه بایو لوړی شوې دي. د کابل خار د وطن اوسیدونکو فهیم او نور الله آزادۍ رادیو ته ویل
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو، له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رکه مچوي ده. حیران یو چې دغه ژمی څنګه تیر کړو. حکومت د سکرو د به پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسیدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تیروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر قانون لري، خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادي راډیو ته ویل پم دی خلک د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په نړۍ کې د سونتو کو په ځنګړي ډول ډیزل او پټرولو بیل وړي شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خود دی وزارت وین اسمت الله برهان وی دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو به ټیټی کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیج دي، په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپل کورونو لپاره، د خپل کورونو او د خپل بچانو د ګرم ساتلو لپاره به ان شاء الله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې د کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول لس زره تر پنځه زره ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول پنځه سوه زره ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موجود دي چې اوس مهال یوازې له 10 قانونو استخراجيږي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې له داسې یو موتات سره شغیدلیو چې د اعتیاد لامل د پانتون درسونه پات شي ودی. په دې خبرونه کې یو شمیر نور په زړه پورې مطالب هم شته، خو دمګړي د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه.
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چيلي واره پیار ځان کوي پیزه رپې ښه پورته کوي خو هغه ول ډالر ور پورته دی و ډالر هم شت سو دی مګر چيلي به پورته کړی دی. ما پیغام دې د ازادي راځي کارکون کې د لوړ مقامات سره سي دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزورې دي ورور. منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پورې رسیدي ورور، هغه پر لارې ډیر په عذاب یو ډیر کچلارې دي ورور. موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان راته سم.
زه حق خبرې کوم د کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم په لاس ټول مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خپه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامی ولسوالۍ د مسلم آباد د خلی نه زنګ وهلی. څنګه ستاسو ټول معلومات شته چې مسلم آباد کلی کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې پوړم دي، ځمکه ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي، خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري، خوراکي توکي نه لري، کورونه ټا سامان چې د سیند ویوړو ته یا د کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کلي څخه د کترغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې او موږ په بټۍ کې کورنه دي، موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کیا او مسؤلینو ته ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکیا.
وړاندې د سهارو کاروان خبرونه لرو، خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. نن د اگست یو دېرشم له افغانستانه د متحده ایالاتونو او نورو هیوادو د ناټو د غړو هیوادو او متحدانو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی. په یو لنډ بیان کې د اگست پشپش بشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشو او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو په یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بیوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2500 ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه ورکړي او د کرنې اړوند روزنه یې ورکړې ده. افغانستان د شلوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې په متحد عربي اماراتو کې پرون دوهمه لوبه له بنگلاديش سره وکړه او په وو وکټو یې وګټله. بنگلاديش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوسېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی او چاپان لوبډلې د تریو لوبغاړو په سوسېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنی خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروسته ولسمشر میخائیل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف د 1978 لسیزې په روسیې کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له امله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیره هغه خیخه ونیول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوی و.
فعلاً نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دي.
په یو راپور کې به واوري چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې راغونډ شوی دي.
متاتجات له ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل والد اتحاد لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه هتاه سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه اتحاد تخت.
د ذکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال او ایل بیم پری خود را دیم دغه نشول الله سم.
او د پروگرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
سر لنه سه خیله پانتون سه شروع بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل می وبخی بیا دا سی کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه خښه ونیول سوچي له افغانستان څخه ایران ته کاچاک شوی و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خي جوړولو لړیرې دو سره سم د لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق شوی خيخانیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خي جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په ورستیو میاشتو کې د خي جوړول په بیساري ډول ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلی وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق شوی شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچا کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغه زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول شو او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي، خو په ډېر شیشه کې د عمان یا ایفرین بوټي کارول شوي دي. عمان یو واشه بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشه یي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي ځمکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خيخي جوړول څو برابر ډیر شوي دي. د خيخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې خيخه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې محل راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلو ګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم تر 15,000 ډیرې نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅه هوا ټونه دي. دلته هغه متادین اوسیږي چې له ایران څخه را شړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو متادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې متاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو. هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم، مدت زیات د ایران بودم، دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم، له ایران څخه راوښړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشت ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلای نه شم. په نیمروز کې به سرنوشت پاتې يم.
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوی ډیر متادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې متادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیز ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه متادین نشي پرې خودلو ته مجبور کړي دي. خو د نیمروز د متادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو متادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د متادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل کته هم دوی په خپل لوګو امکاناتو د مرکز فعال ساتلای دی، خو دوی کارکونکو ته ماشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ د نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموګ ګرځنده کلینیک هم په دوري ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د متادینو درټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي. هغه زرګونه متادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او وسته په خپل شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې سلګونه متادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصه آخذې لري چې غوته د بنزو ډیازپین آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورو کوي، د مریض ورختایي ورو کوي او مریض آرامي. او کچیرته په وب محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بل اخر دی احتیاط لامل ګرځي.
د خوب درمل ولی د احتیاط لامل ګرځي؟
ځینې سیډنی وایي کچیر تل شپږ افتونه د ډیری مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه ته هغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستی و آرام شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونۍ څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم. نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای. که څنګه
بالکل کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کوم ورځ بیا ترکي یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارام وي، مسترب وي، غصه ورزي، خوب نه ورزي، کېدای شي ځینې دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي.
سیډنې وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سیډنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواوړي.
بالکل مونږ نه خلرو مونږ ناروغان لرو چې وګ په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور موادو ته مخ راوړي.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي نارینه دي هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي غوته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده تا آرامین راځه دغه تریاکو دی او بیا تل کورنۍ استفاده وکړي.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه ده چې د غسړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغي باندې اخته شي او لنډمهالي تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا راجمه کی تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصه ورشي او نارامه وسی.
د خوب په درملو د معتاد کس نخې نښانې څه دي؟
نخې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، وخی وي، خوب جن وي، گیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په غې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي او ځینې نور درمل یا نشئی توکي چې دی هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وسی، کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوب جن حالت کې قرار لري او آرام وسی.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کې یا د نورو نشي موادو غوندي وي او که توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده. درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي.
په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړیږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي. او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي، هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس، دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپنا د نه درلودو په علت کیدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپنا او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود او د اقتصاد په هنځي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې موتات شو هر څه ځینې پاتسول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري او د نشې موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي دا به خپل د لخلې واورو.
نشې مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا همغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نورې نوي نشې پیژني او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې وو بس همغه شیطاني لذت وو او ملګرو تشویقې دام وله. او څومره چې د دماغ خپل هوس هم وو د هرڅ موږ سره ول دغه په خاطر هم د شروع پیل شروع سو. دولس کاله مې مکتب وویل او دوه کاله مې پوهنتون وویل په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت ما ډېر وو او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه ماته داسې ساتیرې غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودله. د همدغه نشو له لاسه ځکه ما نسوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني
مریستیاوی ډیری ماته پیدا کړی رواني شپورز چرت وهل او بی خوبی او لزان سره ډیر فکرونه کول. زما دکان زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم پنځه ترنه دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل. نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زباره ورځ به دکان ته بس ځان مې را رسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په چلنه یو څه چل اخیستلی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وشي، پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار، یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی. دا ځای دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دادی قمندان صاحب، ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پښو لاندې څه شی پټ کړه؟
صاحب هېڅ هم نشته. دی دادی وګوره.
تا خو زه وګورم. خو شه اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټ دی وه. جاوید
بړی قمندان صاحب،
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب، نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
تو درې دا جیب کې شی نشته. دا جیب جیبي وګورم. قمندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
تو درې دا دې پیدا مې کړه. قمندان صاحب، چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب، زه خپل درسونه وایم. کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم. همیشه خدا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته په خپله نشه کوي.
قمندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب، محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاوید
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب. خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنې؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب.
څه شی نشئی ده؟
هو نشئی ده، هم دا یو شی به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وایې؟
او صاحب، دا نور چرس هم ورسره وو. تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي. زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب، زمونږ مقررات او جزا معلومه ده. سر له نسخه له پونتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخی. بیا داسې کار نه کوم. د پونتون اخري کال مې ده. که مې د پونتون څخه وشړې، د څو کال خوري به مې وبوي وسی.
دا د اول ځل نه دی چې و دې بخم. ما ته ماسلینو څو ځلې ویلو چې دا چرس کوي، او ما هم تاته ویلو چې دا کار مه کوه. خو تا ویل ماسلین په معنی حق تور پوری کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوي منم یې، خو له پونتون څخه مې مشړې.
د پونتون نوم دې بد کړ. راکه د پونتون کار دی.
سر لنن دی بیا پانتون کیو نوینم
اوس نو زمونگ سر رازا
کماندان صاحب ہم دا سزا میں بس نہ دچل پانتون نے وشڑلم او دو سلو رکالو زحمتون میں او بو یوڑلا
رازا زمونگ حساب و کتاب در سر پاتی دی مکتب وای چی پدی پانتون کی نور چوک نشی کوی آوغا قاچاق کون کی با ہم راخی چی پانتون تا چرس روڑی
کماندان صاحب بزر در تکو لمن در تک وڑو ما خوشی کا پانتون خود سکے چی بے اس وقت نشانہ کم
دیر خبری مکوا در زاوزی تزو
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.